از همهتون جهان سپاس که در برنامه ما سهم گرفتین، همچنان از شنوندهای که از طریق رادیو ما این بحث گوش دادن و از طریق فیسبوک هم دنبال کردن و بحث ما را.
بله قدر من آوردون که در حق پروگرام و چه پرون مازیگر لدرو بجو تر پنزو بجو پوری پا مستقیم دول خپور شوی و ترشن آسمان لاندی پروگرام هر شنبه پا همدی وقت خپریشی. خوست دادی ست پا خپروانی که چه لس بجی دی بواوری چه ده تخار ده پرونه پیشه پا باب ده ده غولت مقامات سوایی. په دې سربیره به د ښاغلي عبدالله څرګندونې په یوه مرکه کې واورئ. د نورستان د دواب د مرژوبلو حال هم درکوو. د نورو موضوعاتو جزئیات به له خبرونو وروسته واورئ، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
د تخار والی وایي چې ښایي حمله کوونکی له میلمه پلاوي سره د ولایت انګړ ته ننوتی و. ترکمنستان ویلي چې په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان د برېښنا ډېره اړتیا پوره کړي، او پرون د پاکستان په قبایلي سیمه کې یوه حمله کوونکی ګڼ شمېر قومي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د تخار والی چې خپل هم ټپی دی وایي چې خی ځان وژونکی حمله کوونکی د میلمه پلاوي په ترکیب کې د ولایت انګړ ته ننوتلی و. عبدالجبار تقوا په روغتون کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې له مخکې د دې ډول پېښې د مخنیوي لپاره په سیمه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي و.
ما به اندازې کار کرده بودیم ساحر از ریاضی امنیتی کې
دی وایي له امنیتي پلوه موږ سیمه تر پوښښ لاندې نیولې وه. زه د دې پیښې په اړه تعجب کوم. ګمان کوم چې حمله کوونکي د میلمنو په ډله کې ځان تنظیم کړی و او له هغوی سره راغلی و. یو ځان وژونکي برید کوونکي چې د پولیسو دریشي یې په تن کړې وه د تخار د ولایت په انګړ کې ځان پورې تړلي چاودونکي مواد پرون مازدیګر وچول چې له امله یې په شمال کې د پامیر د 303 زون عمومي قومندان لوی پاسوال محمد داود داود، د تخار امنیه قومندان مل پاسوال شاه جهان نوري، د تخار د والی سکرټر، د والی یو ساتونکی او دوه جرمني سرتیری ووژل شول. د غراس په دې پیښه کې د تخار والی عبدالجبار تقوا، د ناټو یو قومندان او اته تن نور ټپیان شول. ترکمنستان به له 2012 میلادي کال وروسته د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوي پوره کړي. د ترکمنستان ولسمشر پرون په عشق آباد کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویل دا اقدام به افغانستان ته د برېښنا د غځولو د پروژې تر بشپړېدو وروسته په 2012 میلادي کال کې پیل شي. له ترکمنستان څخه به د ګازو د نلیکې د غځولو په پروژه کې 50,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر کرزي د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو د جلب په هدف د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ پرون اشقابات ورسید. پرون د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې یو 12 کلن ماشوم ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د پکتیکا د والی ویان وویل د یو ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی او امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړي چې په دې پیښه کې چا لاس درلود. په دې اړه لا تر اوسه وسلوالو مخالفانو څه نه دي ویلي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 6.5 پوره، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ 1.5 پوره، یو سټرلینګ پاوند 6.5 افغانۍ 1.5 پوره، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 6.5 پوره، زر ایرانی تومنه 8.5 افغانۍ 6.5 پوره، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په قبایلی سیمه کې یو ځان وژون کې پر قبایلی مشرانو په برید کې لک تر لګه 8 کسان ووژل. راپورونه وایي په برید کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه د باجوړ په سالارزو کلي کې شوي. دا ځای د باجوړ د مرکز ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. پاکستاني طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. دې ډلې پخوا هم پر قومي مشرانو چې په باجوړ کې د طالبانو د ځپلو لپاره د لښکر د جوړولو هڅې کړي حملې کړي دي. د عراق حکومتي چارواکي وایي د دې هیواد د ملي هوایي شرکت 1.5 میلیون ډالر شتمني د اردن له لوري کنګل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عراق د ترانسپورت وزارت د ویان کریم النوري له قوله خبر ورکړی چې د اردن چارواکو له کویټ څخه د قانوني غوښتنې پر اساس دا اقدام کړی دی. دا قانوني اقدام له هغې لانجې سرچینه اخلي چې 16 لسیزې پخوا شوې او له مخې یې کویټ عراق د 10 الوتکو او د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسایلو او تجهیزاتو په غلا تورنوي. د ترانسپورت وزارت ویان وویل بغداد به د اردن له محاکم وغوړي چې نن یک شنبه د دوی شتمنۍ آزاد کړي. د قاهره یوې محکمې پرون لری کړای شوې ولسمشر حسن مبارک او دوه پخوانی عالی رتبه چارواکي په جنوري کې د مصر د پاسورونو پر مهال د انټرنیټ او ټلیفونونو د بندولو لپاره د اوختي مالی زیان په خاطر نوي میلیونه ډالر جریمه کړل. د فرانسې خبری آژانس د یو قضایي مقام له قوله خبر ورکړی چې مبارک د هغه د واکمنۍ د مهال صدر اعظم احمد نظیف او د کورنۍ او چارو وزیر حبیب العدلی ته په ګډه امر شوی چې له خپل شخصي بودیجې د نوي میلیونه ډالر چې 1500 میلیونه مصری پونډ کېږي د دولت خزانه ته ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د خپل یوی اونۍ اروپایي سفر په ورستی پړاو کې پولند ته رسیدلی دی. په فرانسې کې د اتو صنعتي هیوادونو د مشرانو لغونډې ورسته پولند ته په رسیدو اوباما په وارسا کې د نومبر کې سرتیری په څلی ګلان کې خودل. ورسته یې په هغه کاری ماخامنۍ کې ګډون وکړ چې د جرمني او ایټالیا د مشرانو په شمول پکې د ختیځ اروپا د پخوانیو کمونیستو هیوادونو تر لاسو زیات ولسمشران راټول شوي وو. دوی په دې ماخامنۍ کې پر دې خبرې وکړې چې د ختیځ اروپا د هیوادونو د دو لسیزو اصلاحاتو څخه د عربو د پسرلي په نوم د عربي نړۍ وروستۍ دیموکراسۍ پلوي پاسونونه څه زده کولای شي. له دې ماخامنۍ د مخه باراک اوباما خبریالانو ته وویل موږ په دې سیمه کې د ازادۍ د خپرېدو او اقتصادي ودې څخه لوی هم اخیستی او موږ باور لرو چې دا به دوام وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د واشنگټن په ګټه وچې په ختیځ اروپا کې د غوړېدون کې دیموکراسۍ او آزاد بازار برخه ووسی. سربیا پرون د هغو کسانو د موندلو ژمنه وکړه چې د بوسنیایي سرب او جنگی مجرم راتکو ملادیچ مرسته یې کړي چې د خپل 14 کلن تعقیب پر مهال عدالت څخه په تیښته کې وو. د سربیا د جنگی جرمونو سرانوال ولادیمیر ویکسیویچ وویل د ملادیچ په پټ ساتلو سره دغو خلکو د هیواد ته جدي زیان اړولی. له هاګ محکمې څخه د فراریانو پټ ساتل درون جرم دی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د ملادیچ د نیونې پر خلاف د ملتپالو له لوري د پرونی پلان شبی اعتراض لکبل کلک امنیتی تدابیر نیولی وو. ملادیچ په 1995 میلادی کال کې په سربرینسکا کې د عامه وژنې په پلانولو او د بوسنیا په جګړه کې په بیرحمیو تورندۍ او تیره پنځشنبه په سربیا کې ونیول شو. او په روسیا کې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون 9 کسان په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. پرون د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو بس او یو مینیبوس موټر ټکر وکړ. په پیښه کې تر 40 زیات نور کسان ټپیان دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په روسیا کې هر کال کابو 10,000 خلک په ترافیکي پیښو کې وژل کیږي چې په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې دی. د روانې خپرونې په دوام کې به واورئ. د تخار د والی ویاند وایي تر اوسه نه پوهیږي چې ځان وژونکی پرون دغه ولایت د والی دفتر ته څرنګه دننووت. عبدالله عبدالله د جنرال داود او شاه جهان نوري وژنه لویه ضربه بولي.
دا دواړه کسان چې وجه شوي دي او په شهادت رسېدلي دي، دوی له ډېره وخته د افغانستان د خلکو د حقوقو په دفاع او د ارزښونو په دفاع او په سنګر ولار خلک وو.
له دفاع وزارت څخه د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي له غوښتنې وروسته عبدالرحیم وردګ وویل چې د شپې په حملو کې کموالی راغلی. د نورستان د دواب ولسوالۍ د مرژوبلو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند شوی.
روسه پورې لا په منطقه کې عملیات جریان لري. خلک داخل د ولسوالۍ ته یا د ولسوالۍ نه بهر ته دې خواته نه راګرځل کېږي چې دا هغوی نه سړی دقیق معلومات واخلي.
ترکمنستان وایي د افغانستان 80% برېښنا به برابره کړي. افغانستان او ایران د خپلو پولو په اوږدو کې د مخدرو موادو پر ضد ګډ عملیات کوي. د ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو په څنګ کې به ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم در واورو. یو ځانوژن کې بریټ کون کې چې د پولیسو یونیفورم په تنو پرون د تخار ولایت په انګړ کې دننه 14 وکړه چې د دوه جرمني پوځیانو په شمول شپږ کسان ووژل. په په وژل شوو کې د شمال د پامیر د 303 زون عمومي قمندان لوی پاسوال داود داود، د تخار امنی قمندان مل پاسوال شاجهان نوري، د والی سکرتر او د والی یو ساتونکو شامل دي. والی او د ناټو یو قمندان ټپیان دي. له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې د دې موضوع په باب د کورنیو چارو د وزارت نظر واخلو. صالح محمد صالح د تعلقان د پرونی پیښې په باب نور جزئیات وړاندې کوي.
14 هغه وخت اوس وچې په ولایت کې امنیتي غونډه پای ته ورسېده. د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویل بری داس یو چا کړی چې د پولیسو دریشي یې کړې وه، او دا چې څنګه نوموړی د غونډې سالون ته ننوت او ولې تلاشي سوی نه وو موږ په دې نه پوهیږو. د تخار د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر محمد حسن بسیج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې لس تنه ټپیان دي.
دا تنه زم وطنان عزیز ما مجروح،
لس تنه هیوادوال مو ټپیان سوي او څلور نور وژل سوي دي. په وژل سویو کې د تخار امنیه قمندان شاه جهان نوري، د پامیر د 303 زون امنیه قمندان جنرال داود داود، د والی سکرټر او یو ساتونکو شامل دي. په ټپیانو کې والی، څو تنه پولیس او عسكر دي. د جرمنی د دفاع وزیر توماس دی مایزری پرنویل په تخار کې دوه جرمنی عسكر وژل سوي او درې نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د شمال لپاره د ناټوز وکونو قمندان مارکوس کنیپ هم شامل دي. ولسمشر حمید کرزی او ایسافز وکونو په جلا جلا اعلامیو کې دغه پیښه غندلې ده. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دا وحشیانه او تروریستي عمل بللې ده. د پامیر د 303 زون قمندان جنرال داود داود تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو. نوموړي پرون تر وژل کېدو څو ساعته مخکې په گاوند ولایت کندوز کې یوې غونډې ته په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
فیصله شو چې ما تمام توان خود به خرج بتیم مشترکه
پریکړه وسو چې په دغه عملیاتو کې خپل ټول وسو کارو، خپل اردو، ایساف، ملي پولیس، سرحدي پولیس او د امن نظم پولیس وګمارو چې په کندوز کې خلکو ته هیڅ ډول ګواښ یا خطر پاتې نسی. موږ د عمل قوت لرو، کار کوو چې د عمل سرعت پیدا کړو چې د هر تهدید په وړاندې ژر اقدام وکړو او لمنځه یوسو. وسلوالو طالبانو د تخار د حمله مسولیت منلې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل سوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي.
د تخار د همدی پیښې په باب د تغییر او امید ګوند مشر او د جمهور ریاست مخکنی کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي دولت د تخار په پیښه کې غفلت کړی دی. نوموړی دولت تورنوي چې خپل دښمن تر اوسه سم نه دی تعریف کړی چې څوک دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي عبدالله څخه پوښتنه کړې چې د نورو پیښو په دوام د تخار پیښه دوی ته څرنګه ښکاري.
دا خو داسې یو حادثه وو چې دا ډېر یو ضربه وو افغانستان خلکو ته او افغانستان د امنیت په خاطر. دا دواړه کسان چې وژل شوي دي او په شهادت رسېدلي دي په دغه حادثه، دوی له ډېره وخته په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د حقوقو په دفاع او د ارزښونو په دفاع او په سنګر ولار خلکو په تامین د امنیت ځینې مناطق د افغانستان دوی ډېر مهمه برخه ده. ما ته خپل خدا شخصي ملګری می وو، دواله هم جنرال داود داود او هم مولانا شاه جهان نوري، دواله سره می پیژندل. توپ دلو لپک وشتال را په دې خوا سره یو ځای وو په جهاد او په مقاومت. خو په دا اوسنۍ حالت او په دا اوسنۍ وضعیت لیداسي کسان وو چې وظیفه یوازې د مامور په ډول کسي وظیفه ته نه کتل. دوی تعهد درلود، اصلي او واقعي تعهد درلود د خدای سره او د افغانستان د ملک سره او د خلکو سره. په دې کې زه شک نه لرم چې دشمنان د افغانستان دوی غوښتل چې دا کار وکړي. مهمه خبره دا ده چې باید اوس واضح شي چې نور څوک په دې لاس درلود په دغه کار.
البته عبدالله صاحب، دغه پیښه خو د افغانستان په نور برخو کې هم په وار وار تکرار شوې دي، او په دې وروستیو کې اکثره پیښې چې کیږي د پولیسو په جامه کې یا هم د ملي اردو د عسکرو په جامه کې دغه کسان چاودنې کوي چې دغه پیژندل هم سخت کار دی. په دغه حالت کې دولت ته څه کول پکار دی؟ بهرنۍ ځواکونو ته څه کول پکار دی؟ آیا دغه پیښو مخنیوی کیدای شي؟
بهرنۍ ځواکونه خو په خپل ځای هغوی تر حد او توانه پورې خپل کار کوي او کړی دي. د دوی مسؤلیت دادي، خصوصا که دغه وخت نه وروسته چې انتقال مسؤلیت تیزی و افغانی ځواکونو ته، دوی مسؤلیت دادي چې د افغانی نهادونو د ظرفیت ته اتخاص کار وکړي. خو د افغانستان د دولت مشکل په دې کې دي چې یو تاریخ د دښمن او دوست نه لري. دغسې یو حالت چې په پالیسۍ کې وضاحت نه وي او د دښمن او دوست توصیف نه وي، دا ډېر زیانونه لري. په ملي اردو باندې تاثیر کوي، په پولیسو باندې تاثیر کوي، او فرصت پیدا کېږي دښمن ته چې نفوذ وکړي په دغه نهادونو. یو حادثه کېږي، دولت په همدا استفا کوي چې دښمنان د افغانستان او د دښمنان نومم نه.
البته دغه وروستیو پیښو ته په کتو سره، لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلوده، چې د دولت دښمنانو په دوی کې زیات نفوذ کړی دی په افغان امنیتي ځواکونو کې، افغان چارواکي ولې دغه یو تاکتیک نسي کارولی چې په دښمن کې نفوذ وکړي او د هغوی قوت شنډ کړي؟
دا خو مشکله خبره ده، ځکه چې ملي اردو ته وګورئ، معلوم نه وي چې دا دښمن څوک. رئیس جمهور د افغانستان ورته ورونه وایي، طالبان ورونه. څه هم مشکل دی چې چا سره مخامخ دي، چا سره مقابله کوي، چا سره دښمني لري، چا سره دوستي. په دغسې یو حالت زه ذکر کوم چې په رهبرۍ د امنیتي نظام کې هم مشکلات شته او په نورو سطحو کې هم مشکلات شته.
عبدالله عبدالله چې د تخار د پرونی پیښې په اړه له صالح محمد صالح سره خبرې کولې، د کابل نننیو ورځپاڼو هم په دې حمله تبصری کړې دي چې شیبه وروسته یې دراورو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او شپاړس دقیقې دي. اوس په حمید مومن درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د تخار په پرونی ځان وژونکي حمله او د مهمه امنیتي چارواکو په وژنې بحثونه کړي. اراده خپلواک ورځپاڼه دا پیښه چې پکې جنرال داود او د تخار د امنیت قومندان وژل شول، د جګپوړو دولتي چارواکو د وژلو تسلسل بلله. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو مخالفینو په خپل د تګلارې سره په تیرو څو میاشتو کې څو مهم امنیتي چارواکي په نښه کړي. ورځپاڼه که څه هم دا د وسلوالو مخالفینو په روان جنگ کې یو مهم تکتیکي بدلون بلله، خو په ورته وخت کې افغان امنیتي ځواکونه پړه بللې چې په دولتي ودانیو کې دننه د داسې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. خدمتګر نادل تورس پانه لیکلی چې طالبانو یو ځل بیا د یوې مهمې حملې لپاره چې پکې جګپوړ امنیتي چارواکي په نښه شول، د پولیسو له یونیفورم نه کار واخیست. ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې حمله کوونکي د پولیسو د یونیفورم په مرسته ځان د والي دفتر ته رسولې او مخکې له دې چې په ځان پورې تړلي مواد والوزوي، د غونډې په ګډونوالو ډزې وکړې. ورځپاڼه دې نتیجې ته رسېدلې چې د داسې حملو ترسره کول په پولیسو کې د وسلوالو مخالفینو د بېساري نفوذ څرګندوی کوي او دا یوازې استخبارات دي چې د دې نفوذ مخنیوي کولی شي. وس خپلواک ورځپاڼه بیا د داسې حملو په اړه د هیواد د ملي امنیت د رئیس څرګندونه راخستې چې ویل په سلو کې اتیا دا ډول حملې د بهرنیو لخوا پلانېږي. ورځپاڼه لیکي چې د پولې بلې غاړې ته څو افراطي ډلې په افغانستان کې د حملو له زیاتولو سره همکاري کوي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي نبیل په حواله لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه هره میاشت د وسلوالو مخالفینو له زرو نه له زیاتو حملو سره مخامخ دي. ملي ارمان عدالتي ورځپاڼه هم د تخار د حملې په اړه خپل بحث په دې انتقاد پیل کړی چې دا حمله په قندهار په امنیت قوماندانۍ او دفاع وزارت باندې د شوو حملو تکرار و. خو د ورځپاڼې په وینا د افسوس خبره دا ده چې د هیواد امنیتي مسؤلین لا هم ویده دي. د ورځپاڼې په وینا لا هم امنیتي مسؤلین نشي کولی چې له دوی نه راټول پوځیان وپیژني او د هغوی هویت معلوم کړي. د امریکا لخوا پاکستان ته د وسلوالو د ځینو مشرانو د ورسپارلو لپاره وړاندې شوې لست بله مهمه مسله ده چې په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو راخسته. خدمتګار لیکلی چې امریکا له پاکستان څخه غوښتي چې د ملا عمر او مولوي حقانی په اړه استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي او د اړتیا په وخت کې د دوی په خلاف په کېدونکو عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا لخوا پاکستاني چارواکو ته په سپارل شوې لست کې ایمن الزواهری، الیاس کشمیری او عطیا عبدالرحمن چې د القاعده مهم غړي دي شامل دي. اراده حمله کلی په هغه لس کې چې د امریکا لخوا پاکستان ته سپارل شوې، په هغه کې د ملا عمر په ګډون د 15 وسلوالو نمونه شامل دي. ویسالی کلی چې امریکا هیله مند ده چې پاکستانی چارواکو ته د دغه لس په سپارلو سره به د دوی په خلاف په کېدونکو عملیاتو کې کافي اسانتیاوې رامنځته شي او په ورته وخت کې دا د امریکا لخوا د پاکستان یو ازمیښت هم ده.
د لویدیز نورستان په دواب ولسوالۍ کې اوس هم جګړه روانه ده. داسې ناتایید شوي راپورونه شته چې په دې جګړه کې تر 300 تنو پورې ولسي خلک، مخالفان او پولیس وژل شوي دي. پرون د لغمان ولایت له لارې د جګړې سیمې ته د قومي مشرانو یو کاروان له امبولانسونو سره یو ځای روان شو. داود وفا په دې اړه راپور راستولی.
د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د جګړې د مړو او ټپیانو د انتقالولو او د فن کولو لپاره د قومي مشرانو یو کاروان د طبي امبولانسونو په ګډون د شنبې په ماسپخین د جګړې سیمې ته روان شوی. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي سناتور حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
مولوی صبور په نامه یو سیمه ایز دینی عالم وویل په جګړه کې چې اوس هم روانه ده د وسلوالو په ګډون ګڼ ملکي خلک هم وژل شوي دي. وویل
د دواب ترڅنګ د منډول ولسوالۍ د پوهنې مدیر حامد عزیزی ویل د دواب په جګړه کې یو شمیر خون کې هم مړ شوی دی. ویل
منډول ولسوالۍ کې متوسطې کرا کې او سرمالم سے اچھوئے دے دواب ولسوالۍ د مدیریت عمارت کې او سرتی سے ساخی په نامه باندې سے اچھوئے دے منګا د دولت او د دولت مخالفینو او ائتلافي قواو نه دا غواړو چې معرفي او به طرفه اداره دے په دغه سي عملیاتو کې ډیر ته پاملرنه وشي.
نورستان والی جمال الدین بدر رسنوی ته ویلی د دوا په عملیاتو کې پولیس مخالفین او لسی خلک درې واړه وژل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د ائتلافي ځواکونو منابع ویلی دوی یوازې په وسلوالو بمباری کړي. دا سینه تایید شوی ریپورتونه شته چې د دوا په جګړه کې تر 300 پورې خلک وژل شوی چې پولیس ملکی خلک او طالبان پکې شامل دي او مړي او زخمیان لا هم د جګړې په ډګر پراته دي.
د افغانستان ولسمشر د هیواد دفاع وزیر ته حکم کړی چې د نړیوالو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخه ونیسي او د شپې له لوري د کیدونکو عملیاتو کنټرول دی افغان ځواکونو ته وسپاري. د ولسمشر کرزی د دغه حکم اساسي هدف په هیواد کې په دا ډول عملیاتو کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو مخنیوی دی. د هیواد دفاع وزیر هم ویلي چې دوی به د ولسمشر له حکم سره سم اقدام وکړي څو د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې کمی راشي. خو په ولسي جرګه کې ناست کلان بیا دا غواړي چې په یو مخیز ډول دي د عامو خلکو د مرجوبلو مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې واوري.
د لومړي ځل د چپ افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو او د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو د مخنیوي لپاره د هیواد دفاع وزارت ته د اقدام کولو سپارښتنه کیږي. ولسمشر کرزی په خوا هم سوسوارې د دا ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې وه خو داسې ښکاري چې ولسمشر د ده د غوښتنې ته د نه پاملرنې له کبله اوس غواړي د دفاع وزارت له لارې دا کار وکړي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک بیا د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا په کیدونکو عملیاتو کې کافي کمی راغلی او د دا ډول عملیاتو د افغاني کولو لپاره هڅې روانې دي.
در قسمت حملات شبانه
دی وای د شپې د عملیاتو په اړه لکه څرنګه چې زموږ ولسمشر ټینګار کوي موږ هم په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لرو. د اوس لپاره د شپې لپاره د پلان شوو عملیاتو په سلو کې او یا د ورځې لخوا کیږي او موږ هڅه کوو چې د دا ډول عملیاتو مخنیوی وکړو او هغه افغاني کړو. د ولسمشر په حکم کې د هغو عملیاتو بندول هم شامل دي چې له افغان چارواکو سره په نهمغږۍ کې کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خپل سری او د شپې لخوا کیدونکو عملیات د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو یو اساسي سبب شمیرل کیږي چې په ډیرو مواردو کې خلک اړستلې چې واټونو ته راوځي او اعتراض وکړي. که څه هم د هیواد د دفاع وزیر د بهرنیو ځواکونو په دا ډول عملیاتو کې د کمی خبره کوي، خو له دې سره جوخت داسې انتقادونه هم زیات شوي چې په دې عملیاتو کې بېساري زیاتوالی راغلی. د هیواد په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان به په دې باور دي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې اصلي علت پخپله د افغانستان حکومت دی. د دې جرګې یو غړی محمد یونس قانونی وایي
اگر تلفات ملکی صورت میگیره یا در
دی وای کچره په هوای بمبار کې او یا هم زموږ د ځواکونو په عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، د دې اصلي مسؤل خپل افغان حکومت دی او دا ځکه چې دوی تر اوسه پورې د دوست او دښمن تعریف نشي وړاندې کولای.
دښمن نیس
که څه هم د ناټو ځواکونو د ولسمشر کرسي د دغه نوي اقدام په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې د شو شکایتونو په ځواب کې ویلي چې دا ډول عملیات دوی له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې کوي. د بهرنیو ځواکونو په وینا په دا ډول عملیاتو کې اکثره د دولت وسلوال مخالفین او د هغوی پلویان په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي، خو افغان حکومت او آن ولسمشر په دې باور ده چې دا ډول عملیات د هیواد د ملي ګټو په خلاف دي او د تروریزم په خلاف له روانې مبارزې سره هیڅ اړخ نه لګوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ترکمنستان به تر 2012 میلادی کال وروسته د افغانستان د برښنا 80% اړتیاوې پوره کړي. د ترکمنستان ولسمشر پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل دا اقدام به افغانستان ته د برښنا د غځولو د پروژې تر بشپړېدو وروسته په 2012 میلادي کال کې پیل شي. له بلې خوا له ترکمنستان څخه به د ګازو د پایپلاین د غځولو پروژه کې 50,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر کرزی د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو د جلب لپاره اشقابات ته تللی دی. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د ګازو انتقال، د ریل ګاډي د پټلۍ غځول، د برښنا تامین او افغانانو ته د کار روزګار برابرول هغه ګټې دي چې افغانستان له ترکمنستان څخه ترلاسه کولای شي. ولسمشر حمید کرزی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ پر غځولو، د ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د ګازو د انتقال د پروژې پر ګړندې کېدو موافقه وکړه. ولسی ویل ترکمنستان سره د اړیکو ټینګېدل به افغانستان ته د سیمې په کچه اقتصادي پرمختګ په برخه کړي. د ترکمنستان چارواکو دې مخکې ویلي وو افغانستان ته به یې د برېښنا صادرات شاید کاله 1.6 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته ورسیږي. د ګازو هغه نلیکه چې له افغانستان څخه به تیریږي د کاله به 3.3 میلیارد مکعب ګاز انتقالوي چې افغانستان ته هم خاص اهمیت لري او امریکا هم د دې پروژې ملاتړ کوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي شای افغانستان د ګازو د حق العبور له درکه د کاله 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي. ولسمشر کرزی اټکل کوي چې د نلیکی یا پایپ لاین د پروژې پیل به 50,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځینې څارونکي د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه لري ځکه د ګازو نه لیکه د افغانستان له ناامنو سیمو څخه تیریږي. راپورونه څرګندوي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ به 45 کیلومتره اوږده وي، د افغانستان شمال به د ترکمنستان له ختیځ سره وتړي او یوه سیمه ییزه انتقالاتي شبکه به ایجاد کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په همدې شمیره یعنی 1313 دا پیغامونه را رسیدلې دي. محبت الله افغان له جلال آباد تر لیکي، زه د ننګرهار والی ته وړاندیز کوم چې په خپل دفتر کې فالتو خلکو ته ځای ورنه کړي، ځکه موږ خبري چې ډېر کسان د خبریالانو په شمول ټوله ورځ د ولایت په مقام کې تیروي. کله چې له ولایت څخه راوځي نو همدا کسان په کلي او بانډو کې د ولایت پر مقام ملنډې وهي او د ولایت د نورو همکارانو څخه دفتري حال اخلي. د محبت الله افغان نظرو زلمی زاخلوال هم له ننګرهار رالی کې وای پښتنو زلمیانو ته پکار ده چې د پاکستان د ایس آی له منګولو ځانونه خلاص کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. عبدالکریم افغان د هلمند له ګرشک څخه پر استولې سیمه کې لیکلي، زموږ په ګرشک کې یوه دولتي شفاخانه ده، په هغې کې داسې ډاکټران ناستي چې ناروغان ګوري نه نسخه ورته لیکي، یعنی معاینه کوي نه، او بیا ورته وایي چې ولاړ شه زما له درملتون څخه دوا واخلي. په دولتي روغتون کې هر ناروغ ته یو ډول دوا لیکي چې همیشه ټولو مریضانو ته یو یا دو پاکټه ګولۍ لیکي. د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله من یم چې په دې باب غور وکړي. نعمت الله د سلطان محمد زوی د غزنی ولایت د اجرستان د ولسوالۍ د ګلدری له کلی څخه لیکلی د غزنی د امیر روغتیا د ریاست څخه غواړم چې د اجرستان د روغتیایي کارکوونکو سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي. دا کار باید په دوبی کې ترسره شي څو د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکي د ژمي پر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ نه وي. عبدالنافع د کندهار د لوی والی څخه په رسول سمس کې ویلي دي چې کندهار د افغانستان دوهم لوی ولایت دی، خو لا تر اوسه په دغه ولایت کې حتی چې د کندهار په ښار کې په ډیرو ځایونو کې برېښنا نشته. د ولایت مقام څو ځلې وعده کړې ده چې د برېښنا ستونزه به حل کړي.